درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه په موکړې مهمو خبرونو ته، د افغان کډوالو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې لمخ کې په جرمني کې منل شوي وو او پرون سه شنبه په وی مسافر وړونکو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني په لور حرکت کړی وو. د جرمني د ډي پي آی خبري آژانس د راپور لمخې د افغانانو دغه یو ډیرس کسيزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماخام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې دغه افغانان باید جرمنی په مختلفو خارونو کې ځای پر ځای شي. دغه افغانان دي چې په جرمنی کې د میشتیدو لپاره په محکمو کې دعواوی وویلی دي. دا د جرمنی د هغو پروګرامونو یو برخه ده چې په ځانګړي ډول خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ایزو کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي یا ورته د منلو ژمنی ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سه شنبه خپل لومړی لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټبال د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبه کې ګډون کړی چې تر ولس کلنو کشرې لوبډلې یې تیره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي خپل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړي چې لمخې د دوه کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړولو ته لاره اواروي. د رویترز خبري آژانس چې د دغه مسودې یو کاپي ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماټانو ویلي دي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون ومومي، روانه اونۍ له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوې، خو تر اوسه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1500 غړو هیوادونو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنگتن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو هیوادونو ته سپاري. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سه شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوش کړه چې له څه باندې 3 کلونو رئیس په زندان کې و او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. 41 کلن سیسیل کولر او 83 کلن ژاک پیریس د 2023 کال په می میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغه جوړې چې دواړه ښوونکي دي، کورنۍ ویلي چې دوی په یو سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي دي چې د تهران له زندانه د دغه جوړې په خوشي کېدو د آرامۍ احساس کوي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډرمن او کلی سکون کو زه پرشنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف خاص پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډرمن او کلی سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو داسې مرستا سو دی یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوست نو هله د شتاس ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لسته نه پپراو د کټ کول سره ذکر او سری او نو لسته عملګي هم چمتو وال ولر قدرمون زده کن کنن رزم راسته سپای ولسم لوست که درسی اهداف عبارت دیله لمری پنری که اوبا پا حقی بانی پنگ اچواند ویم دا اوبا لگولو لیو پرژه دریم دا اوبا چونول یا هم تسبیه کول دا حقا دری مهم موضوعگانی دی چنن رزم راسته سپای لوست که ولولو و پا حق لبای پا بش پر راول سر من ماتر لاسو کن نهیله دا چی تاسو چول قدرمون زده کن که دلوست پای پر راسر ماتیا وکری او یو سزا کری خوش آب لالی زکن کو دلست پای پشه بو که لمره مجاوتاسو پناری که اوبا پا حقوی بانی پنگاچه ونی پا حق لبه هست لرو چه مجاوتاسو پناری که اوبا و پیشنو او دا حقوی پنگاچه ونی پا حق لبه پش پرد دال سر ملمک لاسه کن قدرمون زکن کو لکه سرنگی چه مجاوتاسو طول پوهیشو اوبا از مجاوتاسو دجبندانه یو لمهمو او رزرست من لرون کو ارتیا و لجملو سخش مرل کیجی چه پرت لاؤبا سخه حقیقه چیر انسان و سیجی حیوان و سیجی نبات و سیجی سروی بی هر سی چه و سیجی پرت لاؤبا سخه نسی کوله چی ژوندی پاتسی یعنی ټول ژوندی موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي اوبو چې درنو زکون کو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشر سیمې نو د ځمکه د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبونی ولیدا او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې او ونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دی چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخې دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسني وخت کې د نړۍ له 4 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د دغو اوبو څخه بې برخې دي په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغۍ چې دی دغه 80% کومې ناروغۍ چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغۍ د دغو له امله څخه رامنځته شوي دي او په سلو کې اویا برخې اوبه په کرن کې لګول کیږي د دې تر څنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېرش محصولات د خوړو غول څخه وروسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه چې په دا 9.3 میلیارد تنه کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو د کمښت سره مخامخ وه همدارنګه قدرمنو زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره سوې دي په هغو کې یوویشت وسله والې نښتې رامنځته سوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه یې رامنځته کړي دي همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېرې بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کیږي نو په همدې خطر سره د شمې سلجم راته سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 1200 متره لوړو کونو څخه اخوا ته اړول کیږي یعنی درنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي نو درنو قدرمنو زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپورې تاسو اوربند پوسي سیری او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي وو سیری د اوبو په هکله اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کیږي او په کوم سیمه کې سفر سره کیږي خو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې. نمرک تاسو ویلی سو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه پخپله د څښلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروې وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو ځکه کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وه دا ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېږي، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدي خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول هغو ښه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښ څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي، چې د اورښ په لندباله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکښې شنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو ګللی سکونکو، ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښ لږ وي باید نو د کرنیزو محصولاتو د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه ورکوي او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دوی د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سوتره واوسېږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي، د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښ نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی سي، بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ سي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به سي، سربېره په دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه د د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندیو ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه شئ، او سیرې او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي، او سیرې اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو. چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي، او پیسې پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې سې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکن کو زبر شنا غفار یوز ربی هم تاسو ټول ته شرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن یول سم لوستا. هیله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیری د صحت چمه په پتن وی قدر من زکن کو مخله دین چې زنن رستا سن ویلو سپیل کن تاسو ټول حاجه زکن کی باید لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتاب چاو کول من ولری تر سو کول سی د نن رسید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي آداب چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هیله ده چې تاسو ټول په درمن زده کوونکو د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، د لوست په فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه سری. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېرې دی په مثلا کچېرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یې هم مشت کیږي. دې کس ته مړه کس مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مړه تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیا او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي، خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څرنګه چې شوم انسان مراد تاسو ته داس درکولی شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې مشتي چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دې ته ارسي وي چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نورو بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي او خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بېځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هیواد څخه بهر بېځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستي دي چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان نسي کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترک کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دي، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو له قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نورو هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریز کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له عمل څخه انسان اړ کیږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی سو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی سو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کېږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو، د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، او د هغو په هر کله مو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دي چې تر اوسه پورې جریان لري، او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي، چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو، چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1345 میلادي کال څخه تر 1920 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول، چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول، او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه له قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بېلابېلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټول خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو سپین تو کوم نژاد خلک پیژنو. سپین تو کوم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی قد چې دي جګ دي، سپین پوست دي، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري، او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د دې ځانګړنو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم زیار پوستکی تکم لرونکي کسان چې دی دوی پوستکی چې دی زیار پوستکی دی زیار رنگ لري پوستي همدارنګ تور او صفا ورشتان لري لږه ګرد سر ګردې کوفړی یې د سر دا او همدارنګ بادامي سترګې لري لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدونه چې چیشتي ټیټ دی او لږ غوندې چاغ کسان وي یعنی ډېر ډنګر نه وي تور تکم کسان چې بی دي یې هم تور نژاد لرونکي کسان چې دی دا تور یې هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوچي ورشتان لري او همدارنګه پړي شونډې یعنی غټې شونډې وي او ګډ یې هم دوه رنګه تکم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له ملت او سیامبو تکمونو په نامه سره یې او سره پوستکي کسان چې بی دي ترونه سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خو د مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري ترنو ځکه کو تر دې دم پرې مودا ول وسل وس هم د تکمونو جغرافي ویش په حق بلو تکمونو جغرافي ویش دي ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی وچې د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه ده نو زیاتره یې زیات پوستکي تکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی یو اسیا د اسیا د لوی وچې تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي تکم لرونکي کسان شامل دي چې د اسیا په لوی وچې کې د دې تکم خلک د نورو تکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچې تکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دی بل هم د افریقا د لوی وچې تکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا د تکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان آسیان او اروپایان وي برخه په کې تشکیل کړې ده بل هم د امریکا د لوی وچې تکمیز ډلې دي چې دا امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ تکمیز څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا تکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتونه ترسیږي نو درنه ځکهونکو تر دې دم پر مو لوست ول وستي وسندلوس په دې برخه کې کورنی دنده کورنی دنده کې نجات تعریف کړی دوی سپین پوستکي سپین ټکوم نجات تشریح کړی او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی نو نستاستنو وسلوس پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت علاقه ما
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو ملما یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لمړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستې او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لمړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاره په خپل درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سره محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره ووایم چې خپل نوم مې د کوچنوالي حضرت عثمان نوري را باندې پلار خو مې د خدای وبخي وفات شوی دی او مور مې ژوندې ده. هغوی راته دا انتخاب کړی و په مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلی او همغلته مې زده کړې کړي شپیل مې د هغې ځنه اخیسته البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګل آغا په نوم په هغې کې مونږ پرایمري سکول هملته انتخاب کړی و. بیا خو 2006 کال کې د مهاجرت شپې چون پای ته رسیدی او موږ باید افغانستان ته راغلی وی او دلته مو هغه خپل ژوند بیرته له سره شروع کړی وی چې په هماغې تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنیخیلو په نوم هم شهرت لري د ګلاهي په قریه کې دلته واوسېدو ژوند مو انتخاب کړ دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د مهاجرت شپې پای ته ورسېد دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علی لیسی په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خوندي کې مګزدا کړی وکړلی او دوهمه درجه نو لیسی دوم نمره فارغ شوم اور سره پسند کې بودینی زدا کریم کولې او پټوله کې هغه مروج زدا کړی چې ورته ویلې شو هغه مم تر یو هدا پورې وکړلې اوس مب نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې په زمون کې ما کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره بل وړې زدا کړې شروع کړلې
د ماجرات وخت به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونو په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللې څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم
پاکستان اردو جب سرا بھی فرق خاطر خدا نیا خدا تخشی دا غوی سره چې کله زما والي سره د خدای وبخي غز ځان سره بوتلم او چې راځه دا فاینل مخه خده زمونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شین چې تکمیلی دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه زما پلار د خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې و چې دومره وخت مراغه چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبی خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړ نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پاغي منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مر پاسیم واده خیخی داشین پاسانی بنگ دشلونه زکل تا پاسپورت زرد تو پاسپورت یا بین المللی اجازت تا زرد درلو دول امکانات تا زرد درلو دول چی دا یو دول لوی پروسیجری مده جو دا یو بعد خاطر وزما پا نظر ماتا دویمه بعد خاطر چې مات دا وغل ته ما یک شمه ورځ به مونږ والیبال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زما کیسمان فرق تر لودو دی جغرافیه دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کوم نو دا ما پر بعد خاطر و چې زه هغه جنرالم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور او خي خاطرې مو هغه نه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو جزب بازار ته لاړلم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره ده چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مېده روپی هغه ورکړي هغه به دې زیات مونږه بازار ته رسولو کوړته به راوړو یا ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار چې هغه ته مونږه وسم کله کله د قصې اورو چې خلک به ویل چې دې بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خه بازار وو په زمون کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې راتیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسم ویلا درشتم ویلا چې درشتم نشي تر تورخم تر هزار نه وړي دا کانال تر نو هغه داسې چې زه کله وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکرو لورز دکتور ته مو مخه څه ولوستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړی و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 زیږدیز کال کې دا غیر زغب زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراه د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله د چې زه احساس درې سلو دقیقو کې دغه موضوع راټا وکړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجلې لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره سانتیا او سہولت افغان ځوانانو ته نه ورکول شوی نه داسې کانفرنسونه او مپوهاوی او ویوارنس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان باید څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري، څنګه ویبپاڼې تعقیب کړي، څنګه پروز نثر لیکنه ادب دې برخې سره موجی شي، څنګه وکولی شي ځان ته مخکې نه مخکې برخه وټاکي. خو زه ښوم هغې وخت کې فیسبوک ډېر مروج و، هم هغې په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغېږم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپلې د پوهنتون زده کړې شروع کوم، دې وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفې د منسټر آف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو ښوونکی مقرر شوم، افیشل ټیچر چې ورته ویلی شي، یا کم کریکولم چې ده. البته تر دوه نیم کال پورې زه ښوونکی وم، او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ اینډ ایوالویشن افیشل وټاکل شوم. دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي. دې برخه کې زه مصروف وم. دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول، او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستل، یا د شپې د خوانه کوم پوهنځی شپونځی چې ورته ویلی شي، دغه کې زه مصروف وم. بیا په 2019 کې چې فارغېږو، چې زه څلورم سمستر پنځم ته رسېږم، د ادب سره زما یو لیونۍ مینه نور هم پیدا کیږي. چې څنګه زه ما ځان سره فکر وکړم، له حضرت عثمان نوری ته خو یو لیکوال جوړېږي، ته خو یو ژباړونکی جوړېږي، تا نه یو ادیب جوړېږي. البته په هغه صورت کې چې ته هغه 100% ټرای وکړې، نو تا نه بل څه نه جوړېږي. نو په دې شرط باندې ما ځان سره بیا نور هم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخې کار وکړم. له همدې امله د یاران په نوم یو ویبپاڼه وه چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوېسټ وکړو چې البته تاسو موږ سره په د ویبسایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنې وکړي. ان صاحب د خدای ژوندۍ لري غیر سره اړیکه ونیکه، اولا اجمل ان صاحب زکه دوی ته مې ولیکنه سوالي واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې، او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان صاحب خوښه کړې وو، هماغه شېبه وي چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت پورې یاران سره وو، ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو. او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو، نو دې وخت پورې زموږ د کتابونه چاپېږي او نورې قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالب خاطرې ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې دا ډیره لنډ وي، نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین منظور سره وشي قضا شوی نه وسي داسې ټیمې، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخليږي او د جمعات مولا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد کریډیټ ډیر وغځید، یو لږ دقیقې واوختلې چون هغه کریکولم لیک ډیرو. دلته چې منګه استاد صنف نه وته، منګه صنف نه وته، دی وخت کې د علومي دینی استاد راغلل. و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وی زی تاسو لار شي جمع او کې سبب غیر حاضر کوا. دا راته لګه جالب و او څنګه کلمل ګر سره یادو. اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ته تاسو په وخت نه کوو، دا میس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندل ځخې مخ کې تاسو ولې مونږ نه کوو، غلس ځخې وقفه دې دغه نیولې و دې بل استاد زای کړو. دا لګه جالب خاطره وراته.
بله، تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل، آثار مو چاپ شول، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څو کتابونه مو وشبړل دي، په کومو موضوعاتو کې دي، او څومره چاپ شوی، څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختم، زه چې له پونتون فارغې غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی. یو د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز په ارواپوهنه باندې و، او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه و، چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تفخخ لاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو. نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي، بازار ته ارزه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې چې موږ دې کې یو کتاب د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپېږي، د زر ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي. هغې نه وروسته چې فارغېږو بیا خو ښه ورته وزګارېږو او لاس او مخه هم ورته خوشې کېږي او په زمن کې لیوالتیا هم درسره ډېرېږي ځکه انسان پورې انرژي وي او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي. نو چون ویپانو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت ورته میلاویدله. خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8 دېرش رسېدلی دی هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید وکړم دا 2 کاله له رسنیو لیرې وم بیهایند د سینز وم هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم. نو په دې 2 کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8 دېرشو ته رسېږي هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق زحمو په بدل کې مو کار کولو هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغې مانې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو مونږ نه غواړئ کوم کانټینټ کوم میسج تاسو ته مونږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کی دا د لیکوال حق دی که هغه کتاب چاپي که هغه میگزین یا مجلې ته ورکړي که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي. نو هغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8 دېرشو ورسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شوی او زما کتابونه 10 چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګیر 14 چاپ شوي دي. نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب البته 10 کتاب چاپ لرو او تعداد 8 دېرشو ته رسیږي چې دا نورې نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړې دي او که خپل آثار مو هم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهېږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نه شي چې دي کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړې وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډېر کار وکړو. بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډېر کار کړی و هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 لیکنه کې. اما کله چې وخت را رسېږي بېرته ژباړې ته وخت ډېر پیدا شوی بېرته ژباړ زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
لکه مو شب مو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا او زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم هغه انګلیسي و نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانم و او مسلکي مو او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې هم لکه یادونه وکړه دا 2 کاله زه له سکرین او پردې شاته وم او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ. نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغې کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویلی شو انکلوسیو ایجوکیشن هم شمول او دغه باکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوئ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویل شي؟ د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویلی شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم یې بالاخره له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې. نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل IRC NRC او هم چلن یونیسف او دغه شیان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاونډ هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا هغوی څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیلو ولایتو ولسوالیو کې تطبیق کیږي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ورنکړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوئ، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په ځمن کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅارن سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویبپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکولی شم. بل ما په معارف کې ډېر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنې او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او هڅه وکړي تلاش وکړي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما مری کوم خاص غیز نه دی کړی خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی ځکه ما دا د مخکې مې یادونه وکړه البته په دې باندې هم تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې ته ډیپلوما هم اخیستلی شي سرټیفیکټس هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي تر ماستر او دکتورا په زده کولو شپه کې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په شخصي ژوند پرمختګ کې او ساده علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول لوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې د لیسن یو ډیپلوما وکړله همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شولم خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر جمع کو او فکر وکړو د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د خرازو
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی د کوم سفر په اړه کراته وې کومه خاطره کړله سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خوندې دورې نه سره فارغېږي نو هدي خپل به سره یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم البته د خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابیږو خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړ چې دلته تحول راځي قسی پیسي یا خو دې خو شول او هغه بورس هم د منځولار ځکه سفارتي اړیکې د هندستان سره ختم شول. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زو درم زه خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم نه پوهیږم چې د ګجرات یونیورسيټي وک کوم یو ته مو تر سلیک شوی مو. نو هغه قصه خراب شول بیا دوم سفر موږ پاکستان ته تلی راغلی و خو داسې په یو علمي سفر نه تلی البته د یو مړي ژوند لپاره تلی و خو یو خاطره چې را پیدا دی هغه دا و چې د کله به موږ په دې زنجیر البته دا کرغدنه کرخمنه چې کوم د زنجیر دوی چول او په دې به تریدل نو هغه وخت د تذکری باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي داسې یو ډول مایوس شوم خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هیواد ځي خپلو خلکو ته هلته به مړی ژوند چا به خور هلته پاتې وي د چا به ترور د چا ماما د چا کاکا ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن او بخشي د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې د ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم د بټول د پاره یو بده خاطره وي چې خو ته خلک وړي غمي خادي خپل ولي غ په اسانه نشي کولای زیات وخت د خپل ولي مراسم تر مسکی دي هم متاسفانه
په خپل په وطن کې چرت سفر کړی دی کنه کوم ولایت
او بله ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو ته عموم د سیادتونه ونه کړم چې ما په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه باندې تاسو مشخص کوم دي چې یو برخه یون لیک دی سفرنامې دي چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده د پلازمینې ننداره د نوم دی د کابل ته موږ یو علمي سفر البته یو فرهنګي سفر درلودل د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولی غو کتاب بشپړ دی په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیلو لوی مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي غو کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټول ذکر شوی دی خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه د پکتیا لوګر کونړ لغمان مزار شریف سمنګان بغلان دغه ولایتونه البته مالی دی خو هغه ما ورته فولډرم په کمپیوټر کې تیار هغه خام مواد چې ورته وي هغه مې هلته اچول دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم ځکه دی ولایتونه غزار وخم سفر بیا هم کولی شم واقعي قصې چې را سره شته هغه پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو نو زه خپله مې کرکټ کول او زه فکر کوم چې ځاله وندرو مزکه محمد مبالین کا او هم البته بیټینګ کول یا تو پوهنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستا دی خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په ولسوالیو کې اوسېږي ځکه هغه زما خپل اوس باور داره چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې او یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داس ویولو او خدای مکه بیا اینده ژوند یې تریخ شي او د بده یو ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیر مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د اسدې میلما حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له اسدې رادیو واوریده.
زرو جانے نرے پاراندے پتی رائی واربینا زرو جانے نرے پاراندے پتی رائی واربینا زرو
ਜਾਨੇ نره باران باریگی آزاد و تانی نره نره باران باریگی آزاد و تانی آزاد و تانی مستانان دیگی دجانان دیدان تزی Zoro chane nare barande patira ye varvina Zoro chane nare barande patira ye varvina Bada bada badir tau khandam
Khandam pumina khasta janana vali mora bari